پایان این برنامه و آغاز یک برنامه دیگه که نوریاس نوری پیشکش میکنه. سلام نوریسه.
بله امید مرزبان تاسو ستړي مشه یو بل خبرونه پیل شو تر د افغانستان په وخت د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان مشرانو جرګې مشر په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې له فعالیتونو سره په تړاو شخړو کې ولسی خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه اندېښنه وښوده. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست بیا ویلي د داعش ډلې د څو مهمو مشرانو په وژلو سره دې ډلې ته سخته ضربه رسېدلې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکوښو عزیزانو او د روژې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه مهیروي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی سید کمال شاه د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستلې، خو وایي چې د سولې د راوستو په برخه کې باید معامله نوې موجوده. د افغان حکومت اجرا رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. او په غزنی کې د افغان سفیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستل په برخه کې باید معامله نوې موجوده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د جرګې د نورو غړو د نظرونو تر اورېدو وروسته وویل، په هغه صورت کې چې حکومت په دې برخه کې پوره هڅې وکړي، د هغوی د څېړلو په برخه کې به ورسره همکاري وکړي.
شاله ورځ پر وسخه کیږي، موږ سره همکاري یو، حکومت سره که حکومت خیر ورتلاب شي، اطمینان ورکړو د مجلس ادرس نه چې موږ سره همکار پاتې کیږو.
د مشرانو جرګې غړو چنګار وکړ چې د سولې د خبرو په پیلېدو سره باید په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي. مشرانو جرګه دا سرګندونې پر داسې مهال کوي چې د شنبې په ورځ ولسه جرګې هم د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د رسمي خبرو تر پیلېدو وروسته باید جګړه ودرول سي. د افغان حکومت اجرا رئیس په هیواد کې د پنګونې په برخه کې د ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. شاغلی عبدالله نن له پنګونې څخه د ملاتړ یا ایسای ادارې ته د رئیس په صفت د قربان حق جو د معرفي کول پر مهال وویل، هڅه به وکړي چې په هیواد کې د ملي سوداګرو د اختطاف مخه ونیسي. شاغلی عبدالله د هغو سوداګرو کورنۍ ته چې غړي مخ کې اختطاف سي و ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د ملي امنیت په شورا کې بحث وسي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا ګڼ شمېر ملي سوداګر د امنیت نشتوالي په اړه اندېښنه د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لوی زیرمه کشف کړی ده. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ولسیبي یا د زیرمه چې څه باندې 2000 کیلوګرام خام چرس پکې ځای پر ځای شوی، د سرحدي پولیس لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکی دشت په سیمه کې ونیول شو. اعلامیه ذاتي وایي چې نیول شوی چرس ډیورن کرښه ته نږدې د قاچاقواران لخوا ځای پر ځای شوی و. اعلامیه وایي چې د یادو چرسو سره د تړاو په تور څوک نه نیول شوی، خو زیاتوي چې د نیولو هڅې روانې دي. او په غزنی کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 پولیس ټپیان شوي دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ازادي راډیو ټول چې یاد وسلوال په جوته ولسوالۍ کې د امنیت قمندان پر موټرز کاروان د وسلوالو تر حمله ورسته درې وسلوالي حمله ورسته وژل شول. نو موږ زیاته کړې چې په دغه نښته کې 8 پولیس ټپیان شوي هم دي. هغه ول چې امنیت قمندان عبدالحکیم انګار د یو شمیر ولسوالیو د امنیتي وضعیت تسهیل په هدف څو ولسوالۍ ته تللی و چې دغه پیښه رامنځته شوه. وسلوال طالبان بیا وایي چې په دغه نشته کې ګڼ شمېر پولیس مړه او ټپیان کړي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وايي په قبایلي سیمه کې له سخت دریځ سره په نشته کې تیر شپه لږ تر لږ څلور دولتي حکومتي سرتیري وژل شوي دي. د پوت پیو اعلامیه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې تیر شپه سخت دریځ په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولیس ته نږدې د پولیسو پر یو پوسټ حمله وکړه. د اعلامیه لمخې په نشوتو کې نه سخت دریځ وژل سوي دي. د پاکستان پوت په دغه سیمه کې تیر کال پوځي عملیات پیل کړل. اوسنۍ جګړه د دغو عملیاتو اخیری پړاو دی. وزیرستان د پاکستانی طالبانو او القاعده شبکې سره اړوند سخت دریځ مضبوط مرکز ګڼل کیږي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي سختريزي ډلې په 2014 کال کې په تکریت کې د عراقي پوځانو د ډلېزي وجنې نالې دل سوي ویډیو خبره کړې ده. په دې 22 دقیقې ویډیو کې چې دې ډلې پرون په انټرنیټ کې خبره کړې ده د بیرحمۍ نور شدت شدل کېږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 کال په دوبی کې د عراق د کرت شار ته نږدې شاوخوا 1100 عراقي پوځیان افسران ونیول. له هغو څخه اکثره په تکرت کې د صدام حسین د ولسمشرۍ په پخوانی ماڼۍ کې وژل سول. دا ویډیو څلور ورځې وروسته له دې خبره سوه چې په بغداد کې یوې محکمې څلېرویشت سړي په اعدام محکوم کړل. د چین چارواکي وایي هغو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده وایستل سول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اژانس وایي 109 اویغور نژاد وګړي چې د تایلند لخوا بیرته چین ته ولېږل سول ترکیه، سوریه یا عراق ته تلل چې له داعش سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اژانس سنهوا وایي 14 اویغور وګړي له هغه وروسته چې په تروریستي فعالیتونو کې په لاس درلودو تورن سو له چینه وتښتېدل. د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې د چین پولیسو ځینې نورې مجرمې ډلې چې غوښتل یې د داعش لپاره اویغور او ترک نژاده مسلمانان استخدام کړي افشا کړي دي. له هغه وروسته چې د تایلند چارواکو ته څرګنده سوه چې دا اویغور د چین وګړي دي هغوی یې په زوره وایستل. د تایلند دغه اقدام په نړیواله کچه انتقادونه راوپارول چې وایي کډوال د چین د حکومت لخوا له ځورونې سره مخامخ کېدای سي. په جنوبي کوریا کې نن د توپان له بیری ځایي پروازونه درول سوي دي. د چان هوم په نوم دغه توپان یو ورځ مخکې د چین په لویدیځ کې سیمې وځپلې او اوس یې له کبله په جنوبي کوریا کې تیز بادونه او بارانونه دوام لري. د توپان له کبله لږ تر لږه 6 ځایي پروازونه اغیزمن سوي خو نړیوال پروازونه اوس هم دوام لري. د هوا پیژندنې چارواکي وایي د دوی د اټکل له مخې دا توپان به شمالي کوریا ته تر رسیدو وروسته کمزوری سي. د دې طوفان له کبله د چین په لویدیځ کې ځکه ویجاړی او د تګ راتګ لارې اغیزمنې سوې او تر 1 میلیون زیات خلک خوندي ځایو ته انتقال سول. او د اروپای اتحادیه رئیس ډونالد ټسک د اروپای اتحادیه د 28 هیوادونو سرمشریزه چې ټاکل سوې ونن پیل سي لغوه کړه. ټسک وویل یوازې د یوروزون 19 مشران به د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې سره ویني. د یونان د اقتصادي بحران په اړه خبرې به د دې هیواد د مالیه وزیر او په یورو ګروپ کې د ده د سیالانو ترمنځ نن دوام کوي. په دې خبرو کې به ټول لوري هڅه کوي چې د یونان راتلونکی په یورو کې خوندي کړي. که کومه پریکړه ونسي یونان به دیوالیه سي او له یوروزون څخه به جلا سي. د یونان صدر اعظم الکسس تیپراس 3.5 میلیارده یورو پور غواړي چې یونان له اقتصادي بحران وباسي، خو د یورو ګروپ رئیس او د هالند د مالیه وزیر جوین ډیسل بلویم نن سهار وویل چې د یونان د ژمنو په اړه اوس هم شک سته. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کښته پته مو ده azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې له فعالیتونو سره په تړاو شخړو کې وس ولسي خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د څو مهمو مشرانو په وژلو سره دې ډلې ته سخته ضربه رسېدلې ده.
ما تونستیم که می افراد کلیدی برای این گروه نونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات از اینا تونستیم وارد کنیم.
د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د مخته وړلو په خاطر ملي اجماع مهمه بولي.
هر پرمختګ چې د سولې لپاره کیږي د ټولو افغانانو په توافق باندې او د ټولو افغانانو په اجماع او اتفاق یا وفاق ملي.
د حکومت اجرایی رئیس د ایسایا د پانګونې د ملاتړ ادارې د نوي مشر د معرفي په غونډه کې وویل چې حکومت ژمن دی چې ملي سوداګرو او صنعتکارانو ته د پانګې اچونې ښه زمینه برابره کړي. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دوو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې او دغه ورځ د روژې په مناسبت ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام. د افغانستان مشرانو جرګې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه دې ونیسي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي دا ډله اوس مهال امنیتي ځواکونو سره جنګیږي او په نتیجه کې ملکي خلکو ته زیانونه اوړي. په عین وخت کې د دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم له یوې خوا طالبانو سره د خبرو د پیلېدو له امله خلک سولې ته هیله مند شوي، خو له بلې خوا په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي ډلې فعالیتونو اندېښنې هم راپورته کړي دي. د مشرانو جرګې غړي وایي ننګرهار ولایت له دې له امله چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه وراړوي. امنیتی ځواکونه څو ورځې مخکې ویلي وو چې داعش یا اسلامي ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده او د فعالیتونو د پراخېدو مخه نیول شوې ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وای په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزوري کړې ده. د دې وزارت چارواکي وای په ننګرهار ولایت کې تر اوسه د دې ډلې یو شمېر قماندانان وژل شوي هم دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه منی ځان اعلانې هغې ته ډېر تاوان رسېدلې دی. هغوی ډېر کسان وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه په ننګرهار کې د دوی په هکله باندې مشکل نه لري او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک شي.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي، خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي. دوی دا هم وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د امنیتي ځواکونو مدیریت پیاوړی او د درې ګونو امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي زیاته کړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
بل خو د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د داعش د ډلې د څو مهمو او کلیدي قمندانانو په لمنځه وړلو سره دې ډلې ته سخته ضربه رسېدلې. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دوی د دې ډلې د ځپلو لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د څو محدودو کسانو په لمنځه وړلو سره د دې ډلې فعالیتونه نشي اغېزمن کېدلی. تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې حافظ سید، حقیار، جهادیار، ګلزمان او شاهد الله شاهد د داعش ډلې هغه مهم غړي و چې په تیره یو میاشت کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوي دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د داعش د دوو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې فعالیتونه محدود شي.
مونږ په دې وتوانېدو چې د داعش مهم او کلیدي کسان په نښه کړو. دوی د داعش ډلې هغه غړي وو چې عملیاتونه یې پلانول او د دې ډلې متفکر اشخاص وو. له دې ډلې د ګلزمان په نوم یو تن وو چې د دې ډلې د نظامي عملیاتو مسؤول وو. بل د ده مرستیال جهادیار وو. د دوی په وژل کېدو سره مونږ وتوانېدو چې د دوی عملیاتي برخې ته ضربه ورسوو.
د ملي امنیت عمومي ریاست تر دې وړاندې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د یوې ځانګړې قوې د جوړېدو خبر هم ورکړی وو. همدارنګ ارګمنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د دې ډلې د مهار کولو لپاره د ملي امنیت شورا یو مشخصه پالیسي تصویب کړي. د یو شمېر راپورونو په اساس داعش د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې فعالیت لري، خو ننګرهار هغه ولایت دی چې داعش پکې زیات حضور لري او له دې ولایت
شواهد څخه حتی د طالبانو او داعش د جګړې راپورونه هم خپاره شول. د لومړي ځل لپاره څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی او قومندان ملا عبدالرؤف خادم وژل شو، او له هغې وروسته بیا نورو ولایتونو ته د داعش د خپرېدو خبر ورکړ شو. خو دا چې په افغانستان کې د داعش د څو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې په فعالیتونو کې کموالی راشي او کنه، دا موضوع مو له افغان کارپوه عبدالباري عارض سره شریکه کړه. ښاغلی عارض وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی، او د دوی د یو شمېر اشخاصو په وژلو سره به د دې ډلې فعالیتونه کمزوري نه شي.
د داعش حرکت نړیوال دی، او نړیوال حرکتونه ډېر ستر وي. ستر حرکتونه د یو څو سرګروپانو په له منځه وړلو سره مشکله بریسی چې حل شي.
کارپوهان وایي چې افغان دولت هغه مهال کولی شي چې د داعش فعالیتونه محدود کړي چې په هیواد کې د جګړې زمینه لمنځه یوسي. دوی وایي چې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه باید په ملي او سیمه ییزه کچه مهار شي، کنه نو په راتلونکي کې به ناوړې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د مخته وړلو په خاطر ملي اجماع مهمه بولي. د دې شورا ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل هڅه کړي څو د سولې د خبرو په اړه د ټولنې د بیلابیلو قشرونو نظرونه له ځان سره ولري، خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د سولې په خبرو کې د باور یا د باور جوړونې لومړنی کار د اوربند تامین دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې به د جمهور رئیس د وړاندې شوی پروګرام په اساس د یوې ملي اجماع په چوکاټ کې د خلکو مشوره او ملاتړ ته پام مخته لاړ شي. د دې شوراویان شهزاده شاهد د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي څو د یوې ملي اجماع له لارې دایمي او عادلانه سوله تامین شي. خغلی شاهد هم درځو ویل چې لدی مخکې هم د سولې په خبرو کې له سیاسي ګوندونو، پخوانیو جهادي قومندانانو، مدني ټولنې او دینی عالمانو سره مشوره شوې ده.
دغه اوس مذاکرات چې شروع شوې دي، ګرچې د سولې د عالی شورا په مشرۍ باندې دا و، بلې کوشش شوې ده چې د ټولو اړخونو نه په دې کې نمایندګان یو هر پرمختګ چې د سولې لپاره کیږي د ټولو افغانانو په توافق باندې او د ټولو افغانانو په اجماع او اتفاق یا وفاق ملي په منځ کې دغه اجماع په منځ کې شته دی او ټول د سولې غوښتون کې دي.
د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی رسمي خبرې تیره اونۍ په پاکستان کې وشوي او دویم دور به له روژې میاشتې وروسته ترسره شي. د افغانستان جمهور رئیس له طالبانو سره د اړیکو ټینګښت او د سولې خبرې مهمې بللې او تل یې د سولې د تامین لپاره په ملي، سیمه ییزې او نړیوال اجماع ټینګار کړی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د سولې له دویم دور خبرو مخکې د اوربان په ټینګېدو ټینګار کوي. د دې جرګې یو غړي عبدالقادر زازي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ باور جوړونه باید له همدې مسلې پیل شي. که غواړي چې باور جوړ کړي، ښه لارې همدا ده چې افغان حکومت د اوربان مسله ورسره مطرح کړي. له همدې لارې به روښانه شي چې د بل لوري مرکچیان د طالبانو مشران دي که څنګه، او یا داسې خلک دي چې واک نه لري. که چېرته اوربان ومنل شي او طالبان نوره جګړه ونه کړي، په دې معنی ده چې باور ټینګ شوی دی. که څه هم یو شمېر سیاسي کارپوهان د سولې لومړی دور خبرې هیله بښونکي بولي، خو وایي چې د طالبانو د غوښتنو په روښانه کېدو سره به د سولې د خبرو په اړه د دې ډلې نیت هم په ډاګه شي. له دې سره سره د افغان حکومت د سولې مرکچیانو ویلي چې اوربان د سولې د خبرو د دوام په صورت کې امکان لري، خو د سولې تر خبرو مخکې دا اوربان ممکن نه دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. مخکې مو پراپورونو کې په افغانستان کې افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش د ډلې د فعالیتونو او د غرض د افغان امنیتي چارواکو د څرګندونو په اړه اوریدل. تاسو هم په دې اړه ډیر پیغامونه راستولې. البته د داعش د ډلې د فعالیتونو په اړه د افغان بي سي ماته 13 شمېرې لري چې وروسته به په خبرونه کې ځینې پیغامونه درته اول ولوخو اوس راځوي بل موضوع ته. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې په هیواد کې سوداګرو او صنعتکارانو ته د پانګې اچونې ښه زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا د نوي رئیس د معرفي کولو په غونډه کې پانګوالو ته په وینا کې وکړې. د ایسان وی رئیس محمد قربان حق جو بیا په افغانستان کې د پانګونې وضعیت د قناعت وړ نه بولي او ژمنه کوي چې په دې برخه کې به هڅې زیاتې کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د پانګې اچونې ګراف راټیټیږي او د بېلابېلو عواملو له امله کورني او بهرني سوداګر خپلې پانګې له افغانستان څخه باسي، د حکومت اجرایي رئیس پانګوالو ته د ښې زمینې د برابرولو ډاډ ورکوي. عبدالله عبدالله د یکشنبه په ورځ د ایسا د نوي رئیس محمد قربان حقجو د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې له شته ستونزو سربیره اوس هم په افغانستان کې د کرنې، قانونو او ترانزیت په برخه کې پانګې اچونې ته ښې زمینې مساعدې دي.
یو ځل بیا پانګوال، سوداګرو، صنعتکارانو او خصوصي متشبثینو ته خپل پیغام تکراروم چې د ملي وحدت حکومت ژمن دی او ټینګه وعده کوي چې پانګوالو ته د پانګې اچونې بهتره زمینه مساعدوي.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې بېوزلۍ، بیکاري، د مخدره موادو کښت او قاچاق، د قوانینو نه پلي کول، اداري او مالی فساد او بیروکراسي هغه څه دي چې په هیواد کې د پانګې اچونې د ودې مخه نیولې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا چې په دې غونډه کې حاضر و وویل دا مهال افغانستان د نړۍ د 190 هیوادونو له جملې څخه د پانګې اچونې په برخه کې په 103 درجه کې ځای لري چې د قناعت وړ خبره نه ده. د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې یا ایسا نوی رئیس وایي پانګوال د ناسم مدیریت له امله زړه نښه کوي چې په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي. ښاغلی محمد قربان حقجو وویل لنډمهالي او اوږدمهالي پلانونه یې جوړ کړي څو نړیوال او کورني سوداګر په افغانستان کې پانګونه وکړي.
در قدم اول سه بررسی عمده را مده دارم.
په لومړی قدم کې به په یاده اداره کې درې څېړنې ترسره کوم. لومړی مالی بررسی چې پیسې له کوم ځای راغلي، چیرته لګول شوي. دویم داسې یو سروې کوم چې له تاسو هر یو پانګوال نه پوښتنه کیږي چې له ایسا ادارې څخه څه غوښتنه لري، او دریم دا چې په ایسا اداره کې موجود ظرفیتونه بررسی کیږي چې اداره هغه غوښتنې چې تاسو یې ورنه مترکوي هغه ته د ځواب ویلو وړتیا لري او کنه.
هغه زیاته کړه لومړی به کورنۍ سوداګرو ته د پانګې اچونې لازمي اسانتیاوي برابر کړي او وروسته بهرنیان کولای شي په افغانستان کې پانګې اچونې ته زړه ښه کړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي چې له دې وروسته به د ایسا مشرتابه ته د وزیرانو په شورا کې غړیتوب هم ورکړل شي. د اقتصادي چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د پانګې اچونې د پیاوړتیا لپاره باید حکومت د امنیت ټینګښت ته پام وکړي، او په دویم قدم کې د پانګوالو او سوداګرو سره خپلې کړې ژمنې عملي او د کار اسانتیاوي ورته برابرې کړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت بیا د ترافیکي مسؤلیت په برخه کې یو لړ اقدامات کړي دي. وزارت د ځمکني ترانسپورت د تنظیم لوی ریاست وایي چې په تیر یو کال کې د ترانسپورتي سرغړونو له امله د شاوخوا 15 مسافرونکو شرکتونو د فعالیت جواز بیرته اخیستی دی. تفصیل به د اجمل تورمن پر پورت کې واورو.
د ترانسپورت وزارت د ځمکني ترانسپورت د لوی ریاست رئیس وایي چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي او مسافرینو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په هدف په هرو 15 ورځو کې یو ځل د ټولو ترانسپورتي ټولنو او شرکتونو له مسؤلینو سره مخامخ خبرې کوي. غوث الدین وفا د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د یو شمیر موټر چلوونکو د سرغړونو له امله په دې کار لاس پورې کړی دی. ښاغلی وفا وویل له همدې امله تیر کال د شاوخوا 15 مسافروړونکو ترانسپورتي شرکتونو د جواز فعالیت له دوی څخه اخیستی او یو شمیر هم عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپیژندل دي.
په تیریو کال کې مو د سرغړونو له امله د شاوخوا 15 شرکتونو د فعالیت جوازونه اخیستي او یو شمیر مو تړلي هم دي.
ښاغلی وفا وویل چې په غونډو کې د شرکتونو په مسؤلینو ټینګار کیږي چې د موټر چلوونکو په غوراوي کې له ډیر پام نه کار واخلي. د دغه ریاست تر نظره موټر چلوونکي باید نشه یې توکي ونه کاروي، ترافیکي قوانین په پام کې ونیسي، له مسافرینو سره ښه چلند وکړي، خپل ترانسپورتي وسیلې د مسافرینو د غوښتنو سره سمې ودروي او ناروغانو ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې په مسافروړونکو موټرو کې د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي دي له موټر چلوونکو غواړي چې د پیښو د مخنیوي په هدف شته ترافیکي قوانین په پام کې ونیسي. دوه تنه دغه مسافرین
په قانون د ترافیکو باندې به ډریوري وکي
د نشي توبونه کاغذ چرسي پودري ارشي لاس واخلي
د ترافیکو د لوی ریاست د معلوماتو لمخي تیر کال 1100 څخه زیات کسان د موټر چلوونکو د بی غوري لامل په ترافیکی پیښو کې وژل شوی دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په دې برخه کې د وضعیت د ښه کولو په هدف قانون باید په ټولو یو شان پلی شي او د سرغړونکو او مجرمانو د بخښنې فرهنګ ته هم د پای ټکی کېښودل شي.
په لویو لارو کې د ترافیکي مسؤلیت په اړه مو د افغانستان د ترانسپورت وزارت د وروستیو اقداماتو په باب واورېدل. ځینې داسې ویل کېږي چې ځینې ترافیکي پیښې هم هغه ډریوران رامنځته کوي چې د نشه په حالت کې ډریوري کوي. د سوتنو کابل ښاریانو نظرونه به په دې برخه کې واورو.
دا ورور بد کار دا باید سرجلو باندې کینی نشه ونه کی او په قانون د ترافیکو باندې باید ډریوري وکي او په قانون باندې باید وچلیږي.
او ته دغه یو اله لرم دغه غونډو ډریورانه ته کاغذ د لین ډریوري کاغذ د شاري ټیکسي ډریوري کاغذ د جلال آباد کابل ډریوري کتور خم کابل ډریوري چې د نیشي توبونه کاغذ چرسي پودري ارشي لاس واخلي دا به یو ډیره ښه خبره. او بل خبره دا د ډریور هغه ډریور دی چې یو ښه فاميلي تربیه ولري خپل سوارلې ښه په خوشته به ورسي.
دا ډېر ګران دی ورور او چې په ښار کې دنه کابل ښار کې دنه دا 90% خلک ټول غره ډریوران په نشه کې ګرځي. دا نور د یو ولایت بل ولایت ته چې په دا خاصم ټول نشه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم د ایران د اټومي پروګرام په اړه روانو خبرو ته مخه کوو. د ایران مرکزیانو د نړۍ د شپږو قدرتونو لاستاو سره تیر شپه هم په ویانا کې یو نهایي موافقه ته رسیدو لپاره خبرو ته دوام ورکړ. لویدیز ډیپلوماټان وایي د نهایي موافقه متن 98% بشپړ شوی دی. سالی محمد سالی پرې رپورټ لري.
د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټانو تیر شپه په ویانا کې له ایراني مرکزیانو سره یو نهایي موافقه ته رسیدو لپاره اوږدې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي مسأله د خبرو لپاره ټاکل شوی څلورم مهلت سبا پای ته رسیږي. 15 جمع یو هیوادونه لکه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت محدود کړي. په بدل کې به له ایران لګیدلې بندیزونه لري سي. ډیپلوماټان وایي پرون د ویانا په غونډه کې تر پرله پسې دوړخیزو او څوړخیزو خبرو وروسته د نهایی موافقه متن 98% بشپړ سو. د مذاکرو د اوسنی پړاو لپاره درې مهلتونه له لاسه وتلي او تمدید سوي دي: د جون 10مه، د جولای 1مه او د جولای 9مه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسی له مشر فدریکا موګرینی سره 3.5 ساعته کتنې وروسته وویل ځینې سخت مسایل لا هم حل غواړي. په همدې حال کې جنکری پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبري وکړې خو څرګندنه ده چې لاواروف به کله بیان ته ورسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورونت فابیوس پرون ویل چې هر انتخاب زموږ په مخ کې پروت دی او اوس د پریکړې وخت را رسیدلی دی. په اپریل کې د سویس په لوزان ښار کې د سوي موافقه د موادو لمخې ایران اړ دی چې د خپل سنټرفیوژن شمیر له 9000 څخه باندې 6000 ته راکم کړي. د غرض ایران اړ دی چې د غنی سویو ایرانیم وزیر می هم هغه حد تر کم کړی چې د اټومي بم د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده ونسی. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی پرون په تهران کې لدینو ماسلانو سره په خبرو کې امریکا د کبر یو ښه مثال وبلله او زیاته کړ چې دوی باید د کبرجون په وړاندې نورې مبارزې ته ځانونه چمتو کړي. تهران تل دا خبره رد کړې چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی او وایي دغه پروګرام یې سوله ایز او د ملکی اهداف لپاره دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. سردار ولی سیرت د هلمند ولایت د لناوی ولسوالۍ څخه لیکي زما په فکر د داعش مشرانو په وجلو سره داعش نه کمزوري کیږي بلکې افغان حکومت په کار ده چې داعش پر ضد لوی عملیات وکړي کنه افغانستان به هم د داعش په شان شي.
ولی محمد لننګرهار خیلی کلی چې زموږ امنیتی ځواکونه د دې توانایي لري چې د داعش په وړاندې مبارزه وکړي. او نور الدین بیا د هلمند ولایت لمارجی ولسوالۍ څخه یو بل وړاندیز لري او هغه دا چې دی وایي له حکومت او طالبانو دواړو هیله کوم چې د داعش په وړاندې یو موټی شي، ځکه دا ډله ولس ته ډیر خطر دی. د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې. لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی و، د خبرونه دا برخه مو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي اونیس پروګرام ته او د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو اوس به هم لالی بشیر ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرخطونه به وړاندې کړي. مهرباني.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت ته سولې هڅې وستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نوې موجوده. د افغان حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لوی زیرمه چې 2230 کیلوګرام خام چرس پکښې ځای پر ځای سوی وو نیولې دي. د پاکستان پوځ وای په قبایلی سیمه کې له سخت دریځو سره په نښتو کې 13 شپه لشت تر لږ څلور دولتي سرتیري وجل سوی دي. د چین چارواکي وای هو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هیواد و ایستل سول غوښتل داعش سره یو ځای سي. د اروپای اتحادیه رئیس ډونلډ ټاسک د یونان د اقتصادي بحران په اړه د اروپای اتحادیه د 28 هیوادونو سرمشریزه چې ټاکل سوی ونن پیل سي لغوه کړه.
او اوس هم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ده.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوره نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې نن د سکاټلند پر وړاندې مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
نن افغانستان کې د سکاټلند لوبه کوي. د سکاټلند کرکټ ملي لوبډله هم پیاوړې لوبډله ده او خپل کوربه ده. د نیدرلند پر وړاندې لوبه پیل او د افغانستان بیا نیدرلند ته ماته ورکړې ده. نو ان شاء الله چې زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري د یو څه پلان سره به ان شاء الله د سکاټلند پر وړاندې هم
افغانستان تر اوسه دوه مسابقې کړې چې دغه مسابقې له هالند او متحده عرب اماراتو ګټلې دي. د دغه جام د غوراوی په سیالیو کې څوارلسو لوبډلو برخه اخیستې چې له دې جملې شپږ ټیمونه به د 2014 میلادي کال د شل اواره نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د اختر په ورځو کې او وروسته تر هغو یو لړ سیالۍ ته تیاری نیسي. د بدني روزنې د معلومات پر اساس د اختر په دریمه به د رسمي او نورو فدراسیونونو ترمنځ سیالي پیل شي. خو د دې فدراسیونونو مسؤلین وایي شبه داوي چې لمړی دوی د دې سیالي لپاره د بدني روزنې له ریاست څخه بودیجه ترلاسه کړي. دوی وایي که چیرې د فدراسیونونو ته بودیجه ورنکړل شي نو دوی به سیالي ته حاضر نه شي. او د بایرن مونیخ او مانچستر یونایټډ چې مونږ ته لوبغاړو پر انتقال سلاسول. د فوټبال نړیوال فدراسیون د رسمي ویب سټ د معلومات لمخه بشن شوان سینګر د بلې دورې لپاره د بایرن مونیخ ټیم څخه بهر سو او د مانچستر یونایټډ ټیم سره یو ځای کیږي. د دغه تړون لمخه به 12 میلیون یورو ورکړل سي. د بایرن مونیخ ټیم رئیس خبر اعلان تول چې ډیر خوشحالي دي چې د خپل ټیم یو تکړه لوبغاړی له لاس ورکووي، خو هیله څرګنده کړې چې وکړای شي په مانچستر لوبډله کې شه وځلېږي. په همدې حال کې د مانچستر ټیم په خپل رسمي پاڼه کې ویلي چې ډیر شکلن شوانسنګر له دغه ټیم سره یو ځای کیږي. د خبرونو پای.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د آزادی رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خواخوا بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړو او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. کله چې آزادی رادیو ته تلیفون کوئ او د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه ډېر کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي بیا څو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو په نننۍ خپرونه کې بیا هم داسې تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور له کاپیسا نه تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه معلومات ویلی دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، او همداراز بیا هم اوریدونکو شکایت کړی دی چې ډېر داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. نو ډېر به مونږ زنده وو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسې زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په آزادی رادیو کې ونورئ، تاسې کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځي چې د پیغامونو په سر کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالحبیب له کاپیسا نه موږ ته رالېږلی دی. د یو شخص په هکله معلومات لري چې نوم یې نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دغه شخص عصبي تکلیف لري، خو ځینې نشانې یې ویلي دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
عبدالحبیب له کاپیسا خبرې کوم. موږ سره یو الک ده چې یو سترګه د شینتورو غونډې ده، ځې تکلیف هم لري. کله چې څوک پاکستان کله وای د کابل یم، کله چې خپلوان ما غاغار وي یا لم چې تور وای یا یو ډیر څنګه دې څو ډیر څه و ډیرل.
تاسو د آزادۍ رڼا د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګرانو اوریدونکو اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې داسې یو تلیفوني پیغام هم شته چې بیا یو اوریدونکي ویلي دي چې ډیر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. دغو کسانو ته یو بیا هم وایو او هیله کوو چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ونه ځوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه ونه کړي. دا ځکه چې ډیر وارې له آزادۍ رادیو نه د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ډېر به منځنډه و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه خیرالله د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ له تاسو سره تماس کیم. د آزادی رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلام وایم. سلامه شمه احمد زوی، نور محمد د جمعه ګل زوی، د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د شهزادګانو د کلي اوسېدونکي. انځلس کال وړاندې له ایران څخه دوبۍ ته په کاچاکي لاره لادرکه شوي او کورنۍ یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د هغوی له کورنۍ سره لاندې شمېرو کوي: 0-79-53-19 بله شمېره ده 0-90-90-90. وسلام.
زه فایحه د جرالبان د خاصه خبرې کوم. زما یو چې هر مسلمان ورته معلومات پیغام ده خدای در دې ویلې چې لکه ګوتې مو هي ول به مسلمان ګل د فامیل کور نه یا فامیل آزاد خپل په خپل هر مسلمان ورته مور دې موږ نه دي ځنې دا مانو دې ما دا هله چې مکه ویل کار.
السلام علیکم جان بارکا خان بکندار دی تاسو خبر کوم یو نو سیدی د احمد محمدی تقریبا د څور نو سکاندی عمر د دموخ شندې د شکه ولاړ د سپینه لکتی نو د یو کار کیږي چې د کور سره د راک دی د کوچ څخه یعنی کله نو په کوټ کې وسېږي نو زه په پاکستان له بار څنګه راوېم چې په څه په دې درې سره اته دېش چې بورلې درې سره او په کندهار نمبر بیا وایم چې د ډاکټر احمد الله سره چا په لکړې دغه سره تماس ونیسي چې پر وسه دروځه سبوچه یو دې د ازادي د رادیو څخه ډیره مننه د پیغام.
السلام علیکم زه د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د شهزادګان اوسېدونکی یم. زما نوم موسی خان دی. زموږ دیارلس کاله مخکې د اکا زومن چې محمد حسن نومېږي او یو نور محمد نومېږي ایران څخه و دوبۍ ته کلو نادره کسي دي په دې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي دلته د مور پلار ډېر خوشحاله شي او زموږ د ټلیفون شماره د 0 76 77 29 22 4 دا د موږ د ټلیفون شماره ده او بل شماره د موږ د ټلیفون دغه ده 0 765 296 415.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0040 22 14 45.
زه احمد الله د زابل ولایت څخه افغان لوګو ساجو سدين کوم. زما یو مرګره دی چې کوم لام د ملادارو خان دی دا ځکه تمه ته کې د ودونه د کړي د محمد جان اکا زوی دی. تقریبا د درې څلور کال کېږي چې ورته ما بل سلام دا او ټلیفون ته کړی او خو بیا ته څه نشر نه کوي. بیا دا ټلیفون ته کوم چې ما یو مرګری دی ملادار خان میږي د خاکی افان او لسوالي او سدین کې د ځکه تمه ته کې د ودونه د کړي د محمد جان اکا زوی دی. دا دوه کال کېږي چې ورته د درجاته وي د کچا ته معلومات په داش ما د نما سره ټلیفون وکړي. سپر وساو سپار او سپر ننوی سلور ساو یو آگیا که چا پیدا که یا ما تا پا دیا پاتا ادرس را که نزده تو با انشاءالای جایزه هم داو سی. یا احمد لار زابر دو سلام آم
وزنی ولایتیم دا آقای ما یو ماما دا برکساو هیده پا نامه دی عبدالوزیر دا در اخیل و حیدیم که کوچای دا دست دو کار که گیسی درکی نامعلومه دا کوالی چې په دې اړه څوک دې په اکر باندې معلومات لري او بیا دې درک چې مرګ یا درد لري په دغه شماره باندې ما ته زنګ وکړي 0 50 50 71 71. دې ورونه په انتظار. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
السلام علیکم زالی رادیو کارتون کا رتون کر سلامونه وایما عبدالرحیم یما نگرهار نن یادی کني وره دا زمایو د ترځی دی قدرې میاشت کیږي چې لکورن درکه وي کچا سره پته یې مونږ سره دې پدیش مې لري اړیکه ونی شي ټلیفون شمه را مو دا 0 2 4 2 1 3. یو ځلې ټلیفون شمیره بیا وایم 0 2 4 2 1 3.
بلې السلام علیکم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د سیروان څخه میرزا خان مینه پال دا پیغام پریږدم. زما یو اکا دی تقریبا 10 کال عمر لري. اشم خان میږي تقریبا د 15 کال کېږي چې خپل کور څخه مدرکه سعودي کچېری دی. خپل دغه اعلان اوري یا بل څوک پاکله معلومات ولري نو زموږ سره دې ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0 50 14 15 12. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 50 14 15 12. د ورکسو عزیزانو خبرونه دا پیغام پریږدم. وسلام.
السلام علیکم زه نجیب را کوم والم. زما یو درستان دی یو مشرف حکمران په نامه او بل خان زمان په نامه او بل زمان په نامه. دا ډیر وخت کې زمانہ ورښوی نه درکه شوی نمبر نه لرم چې دا زما आवाज اوري نجبرا کامل ته دې په دې نمبر زنګ وهي 0 و 7 9 8 5 5 تاسو ورور نجبرا کامل ته مخم پښ
سلام علیکم زه شیراجان د جلال آباد د خار څخه تاسو سره په تماس کیم زما زوی چې په سره نومې دي اکلس نه چې کې جلال آباد خار څخه نه دره کومه ده د تلی په بار معلومات چار مسلمان ته یاد اعظم پیغام دی او هر مسلمان ته د الله د رضا لپاره موږ سره د پدغه شمیره کې تماس ونیسي 0 و 7 و 8 5 3 0 0 میرا بیا تکرار ہوں سکر آویا ہوا آویا شکیت سرو سو دیش
زمان یوزی ورکتی سی عمران میگی بکاوم ترکی دی غزنی دی والایت ناوی دول سوالی جلبی دی کلی و سیدون کئی دی عمران خان میگی دی گل محمد زوی دی شل کال امر دی که هر چا تا دی دغا معلومات تو ما تا دی پردغا تلیفون باندی زنگوی پنځو زره افغانۍ زما له طرفه جایزه ده ورته د ټلیفون نمبر زما 0 اویا شل یو شپېته درې سوه نه دېرش
زه پښتون خبرې کوم د خوست نه د غزنی ولسوالۍ نه یو ما یو ورور ورک د عبدالله نمې کې ولدې عبدالله نمې کې ولدې کایمو صدرې کال کې چورنګ دشتلې تللو په لار ورشه د کابل نه خواله سچا ته پاتې او د نمبر شنو د نمبر د زنګ وخې څه پر و نه ها څلور 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 څه پر دوا و دوا تر مننه چې چاته پاتې په د نمبر د بیا زنګ وخې بیا شمیره و څه پر و نه ها څلور 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 څه پر دوا و دوا والسلام سلام علیکم
زاد غاری هکارم د جرمنی لا په امریکا نیولې زیر با کاز دی د دینه سیر ضرورت د رحیم په نامه دی لږه چا سازی رقم اصحاب تکلیف هم لري او کرا چا ته د غنمو د پاکل معلومات چې ما سره په دغه سره اړیکه ولې کی چې پر اوسه نه هني وی یو څه دی دنی دوایا او چې پر اوسه پر اته څه دی شبر آیا یو آیا شمیرې دل بیا چې پر اوسه نه هني وی یو څه دی دنی دوایا او چې پر ورځ پر اته کلری ګرا یا 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 نو خپل شرمې در لاسه کې خدای دې ومن
ته زه دې رادیو کار کوم کوریدم کو ته سلام نادي ور کو ځانو پروګرام ته مدا پیغام دی چې ما یو دی اکازو دی کلاور خان مې کې دی او ما دې کلی او سر خلاصو علي و شدون کوي دی یو کال راهي سي په اسدي ناروزي اختاو په دښت او داګو چې بغیر دې له بل اخره چې هیڅ تک نستا او رګره چاته معلومات وینم ما عمل ته دې په دیش مارا زنګ وه 0 و 7 9 5 والسلام
سلام علیکم زه نه متلا دروځم ولایت جراوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما یو محمد عبدالغنی میږي تقریبا 30 کال کیږي چې تللی دی د جراوت څخه د قسم اخیستی دی چې به بیا جراوت نه زم کې چې لپاره څوک معلومات لري یا خپل زما د دې د غاوري یا یو بل څوک چې د دې د کلی ته ما ته خبره کې یو لکلدار جایزه لري ما ته دې په دغه شمیره زنګ وي 0 و 7 5 4 2 شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 7 5 4 2
سلام علیکم ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 ګران اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکو شوای ځانو دوستانو پروګرام هم دمرو
په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي. کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړي. د آزادی رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو عبدالبصیر منیب را سره دی ل د سره په زینو دینی موضوعات باندې خبرې لرو. مولوی صاحب دی وی روژتی کورنۍ دی لپاره کوم ډول اصول په کار دی؟
د اسلامي کورنۍ لپاره تپان صاحب محترم دغه اصول دی چې خصن پروژه کې او یا په نورو مشته کې د دی باندې علما او مستقل کتابونه لیکلي، تدبیر او منزل پنوم چې د کورنۍ اصلاح او د کورنۍ جوړښت، د کورنۍ اصلاح د کورنۍ جوړښت باید څنګه وي. نو اسلامي علما او نور کوم متخصصین دی او د تجربه لري په دې عمر کې، نو هغه دا چې یو ډیر په ورولې سره مثال او ډیر په خچلن سره د کور اصول تر سره شي، د مشر او د کشر او ټول ته په وسترګه باید وکتل شي او د ټول احترام پکې وي.
ځینې کسان په کورونو کې یعنی یو ډول نه یو ډول ځان د سیخي ضرورتي هم او د کور نور کسان لکه سروژنه لري.
نه دا خو طوفان صاحب محترم د خلکو باندې د کور والا باندې احسان کول دي چې لکه زه یو روژتي یم او نور چا روژه نشته، او دا خو روژه دې لپاره نیولم پکار نه دي او چې ته یو کور والا او سیاسره یا کشر دی باندې ته استهزاء وکړي، تهذیرې کې وي، نو روژه خو د دې لپاره نه ده. روژه مقصد خود نه دی، روژه مقصد ده چې دې باندې انسان متقی جوړ شي، تقوادار شي، اخلاق نورم ښه شي. یعنی یو انسان کډیر د قرجنې ته باندې زخپله درته خیم کنه، الله شاهد ده چې زه په نور ورځو کې یعنی غوسه او وهل او تعذیرول او تعذیبول دا خو د مسلمان سره نه خي. خو بیا هم انسان فطرت داسې ده چې کله کله انسان غوسه کیږي په بعض شیانو باندې. نو زه په خپله نورو میاشتو کې چې څومره غوسه راځي، څومره غوسه کوم، پر رمضان کې بیا زه ډېر کوشش کوم، ډېر کنټرول کوم چې د خلک پوه شي. د کور والا انسان باید داسې، مسلمان باید داسې راوی اختیار کړي چې د کور والا خلک پوه شي چې دغه سړی د روژې نه مخکې سره کوم او اوس سره کوم دی، اوس خو ډېر ښه شوی دی، روژې د کې ډېر تاثیر راوستلی دی، الله ډېر ښه کړی دی. نو انسان باید په خپله داسې ځان جوړ کړي، هغه څه فطرتي حیواني فطرتونه چې ده کې وي نورو میاشتو کې هغه باید ترسره نه کړي چې د روژې کې په یو ناچیز شي باندې غوسه کیږي کور والا او ته ماشومانو ته او هل ټکول بدل پاسرول دا د مسلمان شان سره نه خي. دا د روژې یو قسم داسې به حرمتي غونډه ده چې انسان روژه ونیسي او دا کارونه ترسره کوي. خپل روژه ده نه منه، روژه امساک منه، روژه په صوم چې په لغت کې امساک ته بندول دي. هر شی بس انسان باید ځان بند کړي.
ته د خبر نوم د سیمالمیږي چې خدای پاک کاغه ټول واک مونږ ته راکړي، مونږ باید ځان منی کو په دې میاشت کې، ځکه په هغه صلاتونه مونږ سره دي.
بلې، کوم صلات چې هغه الله په مونږ باندې مسلط کړی دی، شیطان چې شیطان مسلط یې پر مسلمان باندې چې هغه د بیلاری کوي، هغه ته وسوسه وهم کوي، هغه خو الله سلف کړی چې د بندي کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې د اول شپې روژه شي هغه الله ټول وتړي، نو د غلقه الشیاطین حدیث کې راځي شیطان وتړل شي. نو مونږ باید په خپل ځان اصلاح کو، یعنی کله چې سړی باندې شیطان نوی انسان باید خپل ځان اصلاح کړي. نو د روژه مطلب هم دا ده چې سړی تقوا دار په دی باندې جوړ شي او روژه کې باید اصلاح شي. یو لس میاشتې نور کارونه کوي، ایوا میاشت د الله میاشت دی کې باید سړی عبادت ته وخت ورکړي. او عبادت یو دی ته نه وي سړی منځنه وکړي، نه پلو وکړي، عبادت دی ته وایي چې حسن العشيره خجوان سړی تیر کړي. دا خوب کولم ګوره حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې خوبم دي سړی لپاره عبادت ته او خبر کول، خو مجلس کول دا سړی لپاره دی الله تعالی سبحان الله اجر ورکوي. نو کور کې خښون تی رول د سیاسرو سره د ماشومان سره د ورونو سره د فامیل سره د خپل عین عبادت ته نو سره باید په دې بنځنه مخته کې بعضی خلک د منځونو ته ضرور کړي نه پون ته ضرور کړي خو د خلک ډیر خراب وي چې په لار تیری کې خلک د نغړ چې د سر کینی روغبړ ور سره وکي په کور کې د ټولتنه نارام وي دا زموږ چې دا اسې رسمي عبادت ته نور څنګه لري عبادت دغه چې انسان هغه خپل اخلاق سیرت او صورت د نبی اسلام په طریقه باندې جوړ کړي عائشه رضی الله عنها صحابه پښتنو کړ چې نبی اسلام اخلاق څنګه و هغه ورته لکان خلقه القرآن د دې اخلاق چې د نبی اسلام د قرآن او قرآن کې چې څه امر نواهی درول دی باندې عمل کوله نو مسلمان شانه ده چې رجه کې انسان داسې ځان جوړ کړي چې هغه نور خلق د دې هغه د شر څخه په امن وي
په لوی کې کوو ځینې کسان دی لاری نی معلومی انسانان وژنی روزی په میاس کې او دوی هیڅ ډول تعهد تجمن نه دی سید دی وژنې مخه ونیسی هغه په هر لوري کې دی
نو د قتل کول کته چې شرط ده چې انسان وژنې که قصدن وي که سهون وي سهون خو بل خبر دی هغه حکم ځانته ده نبی صلی الله علیه وسلم مشکات شریف حدیث ته رفع عن امتی الخطا او النسیان زما د امت نه چره خطا او نسیان هره چې ده پورته کړی شوی دی ان الله دی باندې سړی نه سي خو صح کم چې متور جدی هغه تر سره کوي د خطا به احکام دي نو پاتلا عمدن یا قصدن وجل دی مسلمان نو د انسان وجل دی مسلمان وجل به لدې څخه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان چې قصاص کې غدرې عمر دی یو د سړی مرتد شي او بل د چې سړی زناو کې محسن یعنی د خزوی او د دریم قسم چې هغه زما ذهن کې اوس نشته خو دریم یو قسم د بلم ده نو هغه باندې وجل کیږي نو دا سي چې په چټي توګه سره وجل په یو نوم په بل نوم وجل دا خو غیر د روجین هم لکه تا چې غیر د روجین هم دا ډیر غټ جرم دی ډیر غټه ګناه ده د دې مستحق بعضي علما ابن عباس او ابي بخاري کې روایت ده چې دا به همیشه په جهنم کې وي د انسان چې یو بل مسلمان وجني ولو کې جمهور علما یې چې نه دا به تر څو وخت پر جهنم کې خالدن فيها نو به بر وستل کیږي پروژه کې یو انسان قتل کول او که هر څوک یې که په هر طرف کې وي نو دا یو جرم ده نو د فکر نه کوم چې
جګړه کیږي په جګړو کې ډول محکمه نه مراتی کی یا هیڅ ډول اصول نه مراتی کی د چانه پښتنه نه کی کیس په کوم وجه وجل کیږي خو بیا وجل کیږي
دا اساسي لامل یو ده چې جهل ده علم نشته او زموږ خلک چې د اکثره د افغانستان خلک در توخ هم یا نور ولتون اکثره چې دي تقریبا جهل ذات به علمي ذات د کفار طرف کې هر څوک وي کدینوی علمي کدینی علمي بس به چونه وشره وجل دي او په دې باندې مختشوي دي او د وجل یو کیسه د خلکو ته خوان ورکوي څوک چې څوک نه وژني وخت نه پتیریږي نو په دې خاطر یا اساسی لامل ده چې جهل ده بی علمی ده کسړی دی الله څخه ویریږي او د او چا سره دی الله یریوي نو هغه به دا کار همیشه لپاره ونه کړي انسان وژل دی باندې الله خپه کیږي او د دې مسلمان شان سره نه خي نبی اسلام فرمایي بخاری شریف کې حدیث غالبا القاتل والمقتول کلاهما فی النار چې قاتل او مقتول به اخر وخت کې دواړه په جهنم کې وي مونږ خاص کو دي خلکونه چې داسې نکړن تر سره نه کی او د سوچ او تدبر او د فکر نه کار او تحقیق وکي
مننه
تاسو نه مننه
ولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د بغداد پیر پیرانا پوروالیان باندې ګرا وکړ سوال زما د پا pira 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 ak 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 pira 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 de pirano pira pur mirano mira de pirano pira pur mirano mira pira pira bau sulatam pira 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 bolsuna samdagira pira 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 bolsuna samdagira Thank you.
بيرا بيرا قلت لازم نستقيل بيرا 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 قلت لازم نستقيل